رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت په نامه ډلوا چې تیر میاشت په افغانستان کې 138 ملکیان وژل شوي دي. چین نن غږ کړی چې ټولې خواوې دې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه خپل ځای وساتي، او ریپورټونه وایي امکان لري چې د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر به جمهور رئیس ټرمپ مجبور کړي چې پوښتنو ته یې ځوابونه ووایي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې ناټو به په افغانستان کې خپل حضور وساتي.
موږ په تېر اگست کې ویلي وو چې ناټو به خپله تګلاره وساتي. موږ پوهېدلو چې جګړه به سخته وي.
د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې تازه سروې ښیي چې د ښوونځیو 55% ښوونکي د ښوونې او روزنې په معیار برابر نه دي.
کمبود معلمین مسلکي نو هم متاسفانه یو مشکل جدي است.
او د امریکا جمهور رئیس د ملک د بارني چارو د وزارت د مامورینو سره ګوري، خو تر هر څه مخکې سلسله منشا د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله یا جی پی آی سی وای چې په 13 میاشت کې په 3 ولایتونو کې په امنیتي پیښو کې 138 ملکی وګړي وژل شوي دي او 306 تنه ټپیان شوي وو. دغه اداره د ملکی افغانانو د مرجوب لپاره د اپریل د میاشتې په اړه په خپل تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی وایي چې 13 میاشت کې زیات ملکی تلفات په کابل کې په دوو مرګانو بریدونو کې پیښ شوي وو. یوې پخوانۍ افغان پیلوټې نیلوفر رحمانی ته متحده ایالاتو پناه ورکړې ده. 19 کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم د راپرځېدو وروسته لومړی افغانه پیلوټه وه چې په 2016 میلادي کال کې د نظامي روزنې په خاطر متحده ایالاتو راغله او شاوخوا 16 میاشتې مخکې سیاسي پناه غوښتلې وه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د دفاع د وزارت د وایان محمد رادمنش له قوله لیکلي دي چې رحماني حق لري هر چیرته چې وغواړي ژوند وکړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د پاکستان د کوټې په ښار کې ایوي هزاره وکیلې د غذا نه خوړلو احتساب پای ته رسولې. جلیله حیدرې 3 ورځې کېدلې چې د نه خوړلو احتساب یې کړی و. هغې وروسته تر هغه احتساب ختم کړ چې په کوټه کې د هزاره ټولنې مشرانو د پاکستان د لوی دریسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل او د شیګانو د خوندیتوب په اړه ورسره ژمنه وکړه. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. چینی چارواکي وایي چې ټولې خواوې د ایران سره شوې اټومي موافقه په خپل حال وساتي. د دې نه مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلو چې داسې پټ اسناد یې لاسته راوړي دي چې پکې ښودل کېږي ایران په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري.
د چین د بارنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي نړیوالې ادارې 10 ځله دا تایید کړه چې ایران په دې موافقه کې خپل ټول ژمنې په ځای کړي دي او په جدي توګه سارل کېږي. دغه وزارت ویلی دی چې ټول شامل ډلې باید دا موافقه وساتي او په رښتینی توګه یې عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې مخکې تر دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتومي موافقه په حق له پریکړه وکړي، د هغو اسنادو په حق له د نړۍ د هیوادونو سره خبرې وکړي چې اسرائیل ادعا کړې ده چې د ایران د اتومي پروګرام په حق له ترلاسه کړي دي. ترامپ اروپایي هیوادونو ته د همدې میاشتې تر 12 منټې پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقې کې نیمګړتیاوې اصلاح کړي. ترامپ ویلي که نیمګړتیاوې اصلاح نه شي د دې موافقې نه وځي او په ایران به د سره بندیزونه ولګوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اوري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په عراق کې وسلوالو اته ولسي خلک وژلې دي. د عراق یوې امنیتي سرچینې اژانس ته وویل چې وسلوالو دغه کسان د ترمیا په سیمه کې چې بغداد نه 25 کیلومتره لري په شمال کې پراته ده وژلي. په لیبیا کې د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر ځانمرګي برید شوی دی. یو لسنه وژل شوی دی. د لیبیا د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د ځانمرګي برید نه وروسته وسلوالو د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ته اور واچو. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبول کړې، خو ځینو سرسختو اسلامي ډلو د انتخاباتو سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې دا وخت په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې نهه کسه ناپاک او چټل هوا تنفس کوي، او دا یوه غټه ستونزه ده. په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه متی الله عابد ته استدراوري.
روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په عمومي توګه د ناپاکې هوا تنفس کول د ځمکې په سر انسانانو د روغتیا لپاره غټه ستونزه ده، خو دومره ډېره توجه ورته څوک نه کوي. د دې رپورټ له مخې ناپاکه او چټله هوا هر کال په میلیونو انسانان په آسیا او افریقا کې وژني، چې معمولا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې هوا پکې چټله وي او له ظرفیت نه زیات خلک پکې اوسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عامې روغتیا د چاپیریال او ټولنیز چارو د دفتر ماریا وایي چې زموږ د اټکل سرسم هر کال ومیلونه کسان د ناپاکې هوا د تنفس کولو په وجه مري، چې له دې جملې نه 4.2 میلیونه خلک په کورنو کې او یا په بند ځایونو کې د چټلې هوا د تنفس کولو له امله مړه کیږي. په نړیواله کچه 3.8 میلیونه خلک د سون او پخلي لپاره د کثیفو او ناپاکو تیلو د استعمالولو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په نړیواله کچه د کثیف هوا په باب د پوهاوي په خاطر سږ کال په اکتوبر کې په جنیو کې لومړی نړیوال کانفرنس راوبولي تر څو د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره ولټوي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگټن.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د ای پی او رویټرز خبری اژانسونو د رپورټ له مخې ممکن چې د ایف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر جمهور رئیس ټرمپ مجبور کړي چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د ټرمپ مدافع وکیل هم دا خبر تصدیق کړی دی او ویلي دي چې رابرټ مولر ورسره د یو ملاقات په دوران کې د ټرمپ له د پوښتنو کولو د امکان په باب خبرې کړې وې. مولر غواړي چې وګوري چې آیا ټرمپ له روسانو سره د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه د ځینو نږدې ملګرو د تماسونو په اړه څومره معلومات لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته ځي. دا دغه وزارت ته د هغه لومړی سفر دی. ټرمپ به د نوي خارجه وزیر په توګه د مایک پامپیو د قسم خوړلو په مراسمو کې ګډون وکړي. پامپیو خبري اعلان ته د سې شنبې په ورځ ویلي چې خارجه وزارت ته د جمهور رئیس دا سفر خورا زیات اهمیت لري. پامپیو ژمنه کړې ده چې د خارجه وزارت پخوانی حالت به بیرته فعال کړي او خپل لومړني حالت ته به راوګرځي. پامپیو چې د جمهوري ګوند په کانګرس کې د جمهوري ګوند د پخوانی غړی دی او د سی آی رئیس و ټرمپ د پخوانی خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له برطرفۍ وروسته دغه مقام ته وټاکه. د ارمنستان د حکومت د مخالف ګوند مشر نیکول پاشینیان طرفدارانو نن په پایتخت ایروان کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د حکومت مخالف ګوند صدر اعظم تریسان د استعفا کول غوښتنه کوي. نوموړی له تیرو لسو کلونو نه په قدرت کې دی او د استعفا کولو نه انکار کوي. د حکومت طرفداران وړمه ورځ په پارلمان کې د صدر اعظم په توګه د پاشینیان د مقررې لاره بنده کړې وه. مخالفانو هوډ کړی دی چې د ښار ټولې لارې کوڅې به وتړي او په ټول هیواد کې به مظاهرې راوبلي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتی او دفاعي قواوو کې 11% کموالی راغلی دی. دا راپورټ لګرو سره اوري. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې ناټو به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې موجود وي چې مخالفین سیاسي روغې جوړې ته حاضر شي. د آشنا تلویزیون راپورټ تر ساسې پام را اړو.
په کابل کې د وړمې ورځې د غبرګو چاودنو څخه وروسته چې پکې د نوو خبریالانو په شمول 26 کسان ووژل شول، پرون د امریکا د دفاع وزیر وویل چې ناټو به په افغانستان کې خپل حضور وساتي. جم ماتیس چې د مقدونیا د دفاع له وزیر سره خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې به سخته جګړه پر مخ روانه وي.
موږ په تیر اگست کې ویلي وو چې ناټو به خپله تګلاره وساتي. موږ پوهېدلو چې جګړه به سخته وي. د خبریالانو او بېګناه خلکو وژل د دې ښکاره ثبوت دی چې موږ د څه دفاع کوو. بلکې دا ښکاروي چې موږ د څه ډول خلکو سره جنګیږو. د افغانستان پاوځ اوس ډیر قوي شوی دی.
په کابل کې بریدونه تر هغه یوه اونۍ وروسته وشول چې د رای ورکوونکو په یو مرکز کې ځانمرګي بریدګر 60 کسان ووژل. دغه پیښو څرګنده کړه چې د امنیت د تامینولو په کار کې د حکومت له ژمنو سره سره ناامني مخ په زیاتېدو ده.
موږ وړاندوینه کړې وه تر خپلې وسې کوښښ کوو او پر ملکي خلکو مو د دغو شان بریدونو مخه ډېره ډب کړې ده، خو له بده مرغه کله ناکله دوی د دې کار جوګه وي، ځکه هر ترهګریز سازمان پوهیږي چې د رایو په زور یې نه ګټي او بمونو ته مخه کوي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي او بېګنا خلک وژني. موږ به د افغانستان د ولس، حکومت او د ناټو ماموریت تر څنګ ودرېږو او هغوی به سیاسي جوړجاړۍ ته اړ باسو.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان پر اوضاع او تبصره کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان امنیتي پوځیانو شمېر نږدې 11% راکم شوی دی. راپور زیاته کړی چې طالبانو او داعشیانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا کار د افغان پوځیانو روحیه نوره هم اغېزمنه کړې ده. که څه هم چې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په جګړې کې د افغان قواوو او بهرنیو پوځیانو له ورو پرمختګ څخه خبر ورکوي، خو د سیګار تازه رپورټ د افغانستان د وضعیت یو بد انځور ښکاره ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا ډیپلوماسي به پیاوړې کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې سیګار ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتی او دفاعي قواو کې 11% کمواله راغله ده. د افغانستان د دفاع د وزارت د نطاق د مرستيال سره مرکله رو د بلګروسته ووري. په دې برخه کې د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د چهارشنبې په ورځ د پوهنې پر سر د معاملې په نوم د دغه هیواد د لسو ولایتونو د ښوونځیو د وضعیت په اړه د خپل سروې جزئیات د پوهنې د کیفیت او امانتوالۍ په کانفرانس کې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه ادارې موندنې ښیي اکثره هغه ښوونکي چې اوسمهال په ښوونځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي، د معیاري تدریس پر شرایطو برابر نه دي. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل
کمبود معلمین مسلکی هنوز هم متاسفانه که یک مشکل جدی است.
په خوشینی سره چې لا هم د مسلکی ښوونکو کمواله یو جدي ستونزه ده. د هغو شمیرو له مخې چې په خواوې 30% ښوونکي دي او مسلکی ښوونکي د معیارونو تر ټولو ټیټه کچه پوره کولی شي، خو کوم ارقام چې موږ ته د پوهنې وزارت راکړي ښیي چې 15% ښوونکي دغه معیارونه پوره کولی شي چې 14 ټولګی لوستی وي. اوس دا شمیرې څومره کره دي، څومره ستونزې پکې شته، هغې پسې نه ځو، خو ښیي چې لا هم زیات فیصد ښوونکي مسلکي نه دي. ښاغلی افضلی همداشان وویل د دوی موندنې ښیي چې د ښوونځیو 70% زده کوونکي درسي کتابونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز د افغانستان شاوخوا 50% ښوونځیو کې درسي خونې او معیاري ودانۍ نشته. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر همداشان په ښوونځیو کې د حفظ الصحې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویویل چې یوازې 30% زده کوونکي تشنابونو ته او 70% یې پاکو اوبو ته لاسرسی لري. ښاغلی افضلی وویل افغان حکومت په یوازې سر د پوهنیز نظام د ستونزو لرې کولو تیانه لري او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندویو ادارو پر همکاري ټینګار وکړ. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د بودیجې کموالی د پوهنیز نظام د ستونزو لوی لامل ګڼي او وایي چې په 13 شاوخوا لسو کلونو کې د دغه وزارت بودیجه نه یوازې زیاته شوې نه ده، بلکې 9% کموالی هم پکې راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې هر زده کوونکي ته $250 بودیجه په پام کې نیول کیږي، خو په افغانستان کې دغه شمېره $100 ته رسیږي. د ښاغلي رحیمی پر وینا له دې وړاندې د پوهنې وزارت په مستقیم ډول د خپل بودیجې د لګولو صلاحیت نه درلود چې د شاوخوا 2 کلونو راهیسې دا ستونزه لرې شوې ده او ډاډ یې څرګند کړ چې دا به په پوهنیز نظام کې د اوسنیو ستونزو د لرې کولو لامل شي. هغه وویل د پوهنې وزارت په 1990 کال کې چې له پوهنې څخه د ملاتړ کال دی او د پوهنې د حشر کال دی چې د ولسمشر لخوا د ښوونځیو د زنګ په ورځ ونومول شو، هیله لري چې هم په جدي نقدونو هم د پوهنې د اصلاح په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو د خواخوږۍ په مټ او هم د پوهنې وزارت د چارواکو په نه ستړي کېدونکو هڅو وشو کولای چې په 1409 کال او راتلونکو کلونو کې د پوهنې د نظام د ستونزو د یوې برخې په لرې کولو کې بریالي شي. د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې د افغانستان د پوهنیز نظام د ریفورم په موخه یو هر اړخیز پلان ترتیب شوی چې په دریو پړاوونو کې تطبیق کیږي. د ښاغلي رحیمي پر وینا د پوهنې وزارت لخوا جوړ شوی پلان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی منظورۍ ته استول شوی چې د دغه پلان تطبیق به په پوهنیز نظام کې د اړینو اصلاحاتو لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
در نوریدونکو د ممتاز بهیر رپورت مو واورید چې وای د افغانستان د شفافیت د سارې ادارې تازه سروې کړې ده او د دې سروې په اساس په ملک کې د ښوونځیو 55% ښوونکي په معیاري ښوونې او روزنې برابر نه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرسته د سار ادارې ویلې دي چې په 2018 کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو کې 11% کموالی راغلی دی. په دې باره کې د موسی رادمنش سره مرکه لرو، لږ وروسته به یې واورئ. خو نن بله خبره دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ژمنه کړې ده چې د امریکا ډیپلوماسي به قوي کړي. پرون د دې وزارت په انګړ کې سلګونو مامورینو په ډېر شور او ځواک د ښاغلي پمپیو هرکلی وکړ. د دې خبر تفصیل نسیم سانیزای لولي.
پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوي وزیر مایک پمپیو ډېر تود هرکلی وشو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایک سالیوان د هغه مسلکی مهارتونه توضیح کړل.
د زرهدارو لوا قماندان له موږ سره دی. وروسته بیا د هارورډ د حقوقو پوهنتون ته ولاړ او هلته بیا د هغه پوهنتون د حقوقو مجلې لپاره وټاکل شو.
ښاغلی سالیوان وویل مایک پمپیو به په نړیواله کچه د متحدو ایالاتو د ګټو یو قوي مدافع وي. ښاغلی پمپیو د خپل تقرر له منظورۍ نه 2 ساعته وروسته یو لوی سفر وکړ.
I said in my testimony
مو کانګریس ته ویل چې زه به په خپل دفتر کې لږ وخت تیروم.
ښاغلی پمپیو د بهرنیو چارو په وزارت کې ویل دی پلان لري چې ډیر سفرونه وکړي او د امریکا د مسلکي ډیپلوماټانو ډیر سخت کار په ټوله نړۍ کې نور هم تقویه کړي.
د امریکا ډیپلوماټان باید نړۍ په هر ګوټ کې وي او د دې هیواد په استازیتوب خپل ماموریت وکړي. دا زما تعهد دی چې له تاسو سره د دې ماموریت په سرته رسولو کې مرسته وکړم.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له خپلو اولنیو اظهاراتو نه وروسته د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په خوشحالۍ ستړي مشي او ښه راغلاست مراسمو کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د پالیسۍ ماهر نایل ګارډنر وایي مایک پمپیو به ډېره پیاوړې ډیپلوماسي پیل کاندي.
I do think he's going to be
زه فکر کوم چې دایب په نړۍ کې د ریکس ټیلرسن په پرتله ډېر پراخ حضور ولري، ځکه زه فکر کوم چې جمهور رئیس د هغه خبرې ته غوږ نیسي.
د بهرنۍ پالیسۍ بل ماهر تامس هیل وایي په کار ده چې مایک پمپیو د بهرنیو چارو د وزارت د بیرته احیا کولو په برخه کې ډېر کار وکړي.
په داس حال کې چې دای به د وزارت د دننه شخړو او مخالفتونو سره مبارزه کوي، د بهرنیو چارو د وزارت عصري کولو ته هم ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ ماهر ښاغلی هیل زیاتوي چې امریکا په نړیواله کچه د ایران، شمالي کوریا، روسیې او داسې نورو ستونزو سره په مبارزه بوخته ده. له همدې امله د دې وزارت د نقش پیاوړتیا یو ضرورت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
میانمار ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ورغلي هیئت ویلي دي چې دوی کولی شي د میانمار د دولت سره د روهینګیا په مسلمانانو د پوځي عملیاتو اړوند هغه جنایي جرمي شواهد راټول کړي چې نړۍ قومي تصفیه بولي او غندي.
زهره بیگم د روهینګیا د سلګونو زره مسلمان کډوالو سره یو ځای تیر کال راخین ایالت څخه بنگلاديش ته وتښتېده. زوري د ملګرو ملتونو پلاوی ته د تیښتې کیسه داسې بیان کړه.
پوځیان زموږ کلي ته راغلل، زموږ کورونه یې وسوځول، کلي ته ننوتل او په پرله پسې توګه یې ډزې وکړې. له کلیوالو یې وغوښتل چې له خپلو کورونو ووځي. ټول کلیوال راووتل او بیا یې کورونو ته ور واچوه. پوځ ټول کلي ونیوه، نارینه یې جلا کړل او ویې وژل. بیا یې یو شمېر ښکلې مېرمنې خوښې کړې او جنسي تیری پرې وکړ او کورونه یې وسوځول.
زوره ادعا کوي چې په راخین ایالت کې د کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي.
هغوی د مور له غېږې ماشومان اخیستل، وژل به یې او سیند ته به یې اچول. زه تښتېدلم، هغوی په ما ډزې وکړې او ما ځان سیند ته واچوه. زخمي شومه، یو کس له اوبو وژغورلم.
زورا د خپل ورور خیرالامین سره د 14 کسیزې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې غړي دي. هغوی اوس د خپل کاکا او اما سره د بنګلادیش په بالوخالی کمپ کې اوسیږي. د میانمار مشره آنګ سان سو چی په دغو ادعاګانو کې د څېړنو ژمنه کړې کچیرې معتبره شواهد چمتو شي. بلخوا پوځي مشر منګ آنګ ایلانګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي سره جلا جلا غونډو کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د کلک اقدام ژمنه کړې ده.
مناسبه تحقیقات باید وشي. خلکو ډېرې کیسې وکړي او ډېرې زړبوږنوونکې کیسې وي، خو موږ مسؤولانه او د واضح معیارونو سره سم باید څېړنه وکړو. دا په دوه ډوله ترسره کیدای شي. اول، دا جنایي نړیوالې محکمې سپارل شو، او دویمه لاره یې د برما حکومت کولی شي په خپله دا مسله د جکپوړي جنرال او داوسو سره وسپړي.
ملګري ملتونه او د بشري حقونو د څار ډلې تخمین کوي چې شاوخوا 200,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلي دي.
او تاسې د دغو زرګونو بنګلادیشي مسلمانانو په برخه کې د یوې مهاجرې قصه واورېده چې هغه 12 کلنه زهره ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرستو د سار ادارې ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي قواو کې 11% کموالی راغلی دی. د دفاع د وزارت د نطاق مرستیال موسی رادمنش د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
دغه ریپورت مونږ هم لاس راوړی، او دغه ریپورت په مورید باندې اوس تحقیقات په وزارت دفاع کې روانه دي. مونږ کولای شو چې دقیقه ریپورت پاسله سیرنو تاسو ته وران دي کو.
راتمنش سب سیګار دام ویلی دي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول څکل 14% ته لوړ شوی دی. دا تر کوم حد پورې تاسو باندې هم ده؟ څه
زه تاسو ته ویلای شم چې په افغانستان کې مونږ زیاده ده 300 ولسوالیګان لرو. په داغه 300 ولسوالیګان چې یو لاس ولسوالی ده دښمنانو تر تعدیدات لاندې ده، تاسو محاسبه وکړئ چې 0% د دوی په لاس کې. نور ټول ولسوالیګان د مونږ تر قانونیت او د مونږ د دولت تر امر لاندې خپل ورځنۍ امور سرته رسوي. هغه جغرافیا کې چې 4 کاله مخکې د مونږ په لاس کې وو، اوس هم د مونږ په لاس کې دی. نور کوم تغییرات پکې نه دی راغلی. اما تاسو ته به تر معلومه ده چې په فراه، هلمند، اورزګان، پکتیا، پکتیکا او همدارنګ په جوزجان کې ځینې مشکلات وو، اما دا مشکلات مونږ اوس رفع کړی او د دوی هغه جغرافیا چې مخکې په دغه سوار لاس کې ویل کېږي چې د دوی په لاس کې ده، دا منطقې چې مونږ لاسته راوړی دا ولې محاسبه کېږي نه. په دې اساس باندې زه تاسو ته ویلی شم چې هغه یو لس ولسوالي کې چې مخکې د تروریستانو تر تعدیداتو لاندې وو، اوس هم ایسته ټول هغه جغرافیا چې مونږ پکې حاکم یو، هغه جغرافیا چې 4 کاله مخکې د مونږ په لاس کې وو.
ښه، یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه پرمختګ نه دی شوی. کومې سیمې چې پخوا د دوی د تهدید لاندې وې اوس هم دي؟
نه یوازې پرمختګ شوی نه دی. مونږ د ناوې ولسوالۍ چې په هلمند پورې ارتباط لري، غورک ولسوالۍ چې په کندهار کې دی، د اطراف د فراه ولسوالیګانې چې مخکې د دوی تر منګلو لاندې وو اوس وضعیت ښه دی، د مونږ په لاس کې دی. په درزاب کې چې مخکې داعش هلته ویل کېده چې ټول درزاب په لاس کې دی، اوس د درزاب نه مونږ دوی ویسل اوس تر افغانستان دولت تر امر لاندې ده. نو نور جغرافیا سی په افغانستان کې د دشمنانو تر منګول لاندې وو، اوس د مونږ لاس راغلي، نو بعد د فیصدی کم شي د مونږ په ان باندې.
سره لدې چې د سیګار د رپورت ځنې ټیکې لکه دا چې دوی وایي چې د کنټرول ساحه د طالبانو ډیره شوې ده، دا ټیکې تاسو ردوي، خو په وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو د خوا هم زمانه په څو ولسوالیو د حمله پاکل شوی وي، هلته امنیتي وضعیت څنګه ده؟
دا ټول ولسوالیګان چې دوی پر باندې حمله کړی ده، مونږ دوی ته واقعمتون کې ځواب ویلې. مثلا په بدخشان کې، په کندوز، جوزجان، فاریاب کې او همدارنګه په غربي ولایتونو کې مونږ وکولای شو چې دوی ټول تحرکات شاندی کو او پشاوتم بو اوس دوی پویدل دی سی نور نکولای سی چې د مونږ د ملی اردو په مقابل کې وجنګیږي.
بلاخره په ټوله کې د سیګار رپورت منی او کرا دا وایي
دا یو ښه هوشدار دی مونږ ته سی مونږ وکولای شو سی په هغه شیانو سی تر اوسه مونږ تر اوسه نه یو رسیدلی هغه ته ورسیږو او تایقات وکړو او خپل پاملرنه ورباندې ډیر زیات او معطوف وساتو.
ډیر مننه رات منش صاحب کور ودا
زبل الخند يرند ترند ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد له زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم سکرتري له ولسوالینه
شنا راډیو ټول کارتونکو ته تاسو مل مت د ویني دغه تلونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619 3 1 3 5 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0900010 0.
د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت په نامه ډلوای چې تیر میاشت د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې یو سلطات یې ملکیان وژل شو او درې سو شپږ تنه نور ټپیان شو. چین نن غږ وکړ چې ټولې خواوې دې له ایران سره لاسلیک شوی اټومي موافقې احترام وکړي. ممکن چې د ایف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر جمهور رئیس ترامپ مجبور کړي چې ځینو پښتنو ته یې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په دوران کې د روسیې د مداخلې په باب ځوابونه ورکړي. متحده ایالاتو یو پخوانی افغاني پیلوټ نیلوفر رحمانی ته پناه ورکړې ده. ویش کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم در پرځیدو وروسته لومړی افغان پیلوټ و چې په 2014 میلادي کال کې د نظامی زده کړو په خاطر متحده ایالات ته راغله او شاوخوا 14 میاشتې مخکې سیاسي پناه وغوښته. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په عراق کې وسلوالو اتتان وژلي دي. په لیبیا کې د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر ځانمرګې برید شوی دی. د پولیسو په وینا 11 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د ځانمرګې برید نه وروسته وسلوالو د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ته اور واچو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په نړۍ کې په هرو 10 کسانو کې 9 کسان ناپاک او چټل هوا تنفس کوي چې یو زیات شمېر خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ای پی او رویټرز خبري اژانسونو رپورټ ورکړی دی شاید چې د ایف بی آی مخصوص مفتش د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه یو لړ پوښتنې وکړي. مولر غواړي چې وګوري آیا ټرمپ له روسانو سره د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه د ځینو نږدې ملګرو د تماسونو نه اګاو او کنه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته لومړی سفر کوي. ټرمپ د نوي خارجه وزیر مایک پامپیو د قسم خوړلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ارمنستان د حکومت سیاسي مخالفانو مشر نیکول پاشینیان طرفدارانو په پایتخت ایروان کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د حکومت مخالف ګوند صدر اعظم تریسیان د استعفا کولو غوښتنه کوي. هغه له 13 کلونو نه په قدرت کې دی او د مخالفانو د اصرار باوجود د قدرت خوشي کولو نه ډډه کوي. د شنبې په ورځ د افریقایي هیواد نایجیریا د ځوانانو یوې ډلې اعلان وکړ چې ځوان کاندیدان به په راتلونکو انتخاباتو کې په میدان کې ودرېږي او قدرت واګې باید ځوانانو ته وسپارل شي. دغه ډلې ژمنه کړې ده چې په ټوله نایجیریا کې به ځوانان د دې مقصد لپاره آګاه کړي. د پاکستان د کوټې په ښار کې 1000 وکیلې د غذا د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولې. جلیله حیدری د تیرو 3 ورځو نه د نه خوړلو اعتصاب کړو. هغې وروسته تر هغه اعتصاب ختم کړ چې د پاکستان د پوځ لوی ترسیز جنرال باجوا ورسره ژمنه وکړه چې د 1000 قبیلې د غړو د خوندیتوب لپاره به لازم اقدامات وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. نیم ساعت بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نیم ساعت وروسته په نننۍ خبرونه کې چې د ادب وږمې پروګرام دی محمد عیسی ننګ د خبرونې میلمه دی. شاعر او لیکوال دی. په پښتو ادبیاتو کې ډاکټري لري او ستاسو سوالونو ته ځواب وایي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.